په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې د شاهین بنیرې مو د مشال لیډو په دغه یو ساته خبري غړې کې تاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې د پاکستان، افغانستان سیمې او نړۍ نه راپورونه تفصیل لرو. زمونږ دوه ونیز خبرونه قبایلی سیمې د بدلون په لور او تنهلي به هم اوري. خړومبې د ظفر خان نه د دې وخت خبرونه اورو.
د مهمو خبرونو سرټکی، ملګرو ملتونو د پاکستان میشتي وسلوالې ډلې جیش محمد مشر مولانا مسعود اظهر ترهګر ګرځولې. د مومندو انتظامیه د مظاهرینو د غوښتنو تر منلو وروسته هلته روان احتجاج ختم کړي او ایران ویلي له سعودي عرب سره ښې اړیکې جوړول غواړي. خبرونو تفصیل، ملګرو ملتونو مسعود اظهر نړیوال ترهګر وګرځو. نوموړی د پاکستان میشتي وسلوالې ډلې جیش محمد مشر دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل د مسعود اظهر شتمنی به کنګل شي او په سفر به بندیزونه ولګول شي. لدې مخکې هم ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټه د مسعود اظهر نوم د نړیوالو ترهګرو په لیست کې د شاملولو هڅه کړې وي، خو د چین د مخالفت له وجې نو موړل بندیزونه بچ شوی وو. د مسعود اظهر تر مشرۍ لاندې ډلې جیش محمد روان کال په فبروري کې د هند تر واک لاندې کشمیر په پلوامه کې د شوی برید ذمہواری منلې وه. د مومندو په مامدګړ کې احتجاج تر هغه وروسته پای ته ورسید چې انتظامیه د سیمې د خلکو شرطونه ومنل. احتجاج تر هغه وروسته پیل شو چې د مومندو ضلع د مامدګړ زیارت کې یوې ښځې په یو سړی کور ته د ورننوتو تور پورې کړ او د اپریل 1 په شپه یې ووجه. د سیمې خلکو او یو امنیتي چارواکي بیګا مشال رډیو ته وویل وجل شوی تن د اف سي سرتېری وو. په مظاهره کې شامل د سیمې یو مشر فردوس ساپی مشال رډیو ته وویل چارواکو یې ټولې غوښتنې ومنلې.
دا کوم کار دی زنانه کړی دی، ټیک کړی دی، دا د پښتون د قبایلو د رسم رواج مطابق کړی دی، دا مړی تھوی دی، دا ختم دی. یو دغه بل پکې دا کوم د دې زنانه چې کوم پستول وړی دی، موبایل تی وړی دی، دغه دی تحول شي. یو پکې دا و چې دا دی بس عدالتي کاروي بنه کیږي.
ساپو مومندو پرون شاوخوا ټوله ورځ احتجاج وکړ او د باجوړ او پیښور ترمنځ غځېدلې سړک یې تړلې وو. د پیښې په اړه انتظامی او امنیتي چارواکو تر اوسه څه نه دی ویلي. د جماعت اسلامي مشر سراج الحق ویلي په پاکستان کې له موجوده حکومت سره واک نشته او ټولې چارې د هغه په خبره د پاکستان په وس چلی. نوموړي دا خبره پرون د سواد په سیدو شریف کې د زورګونو خلکو ولسی غونډې ته وکړه.
نن آیس پی آر په تعلیم هم خبره کوي چې تعلیم غوي، مدرسه غوي، ریټونه غوي، سکیمونه غوي، دا ټوله ذمہداری هغه سنبال کړی را. نو تاسو بیا د کمی بیماری دوايي یې.
د جلسې نورو ویناوالو دینی مدرسې د تعلیم وزارت تر واک لاندې پراوستو هم نیوکه وکړې. د اپریل په 9 د پوز ویان میجر جنرال سیب خپور په خبري غونډه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ دا هم ویل چې دینی مدرسې د تعلیم وزارت ته ورکوي. ټاکل شوی د پاکستان وزیر اعظم نن د مومندو د ډیم پرانیسته وکړي. د پاکستان سرکاري ریډیو وای عمران خان به په ډیم د کار شروع کولو لمړی تیګه کیږي او بیا به د خیبر ضلع تیرا تلاړ شي. د مومندو په ډیم د کار د پیلولو لپاره د تحریک انصاف حکومت د روان کال د جنوري لمړی هفته ټاکلې وه، خو بیا د هغې میاشتې دویمه هفتې ته یې دغه کار وځنډه وه او بیا یې په دریم ځل تر نامعلومې مودې نیټه وغځوله. چارواکي وایي د ډیم د جوړولو سره 800 میګاواټ بجلی پیدا کېدلی شي. خبرونه له مشال ریډیو نوري. د پاکستان د بهرانو چارو وزارت د افغانستان نظیم الامور حاضر کړی دی. وزارت پرون په خپل ویبپاڼې لیکلی دی چې نظیم الامور ته د شمالي وزیرستان په پیښه احتجاج وشو. پرون د پاکستان پوځ ویلی وو چې د شمالي وزیرستان په لوړه سیمه کې یې درې پوځیان هغه مهال ووژل شو چې پر پوله د ازغن تار په غځولو بوخت ول. تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ډلې د برید ذمہواري منلې وه. د قطر په پلازمینه دوحه کې نن په دویم ورځ د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ خبري روانې دي. پرون د مذاکراتو په لومړۍ ورځ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو له سیاسي مشر مولا عبدالغنی برادر سره وکتل. امریکایي سرچینې وایي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل، د ترهګرۍ ضد د هلو ځلو ضمانت، د بین الافغاني خبرو پیلول او د اوربند کول د روانو خبرو د سر موضوعات دي. په کابل کې مشورتي لویه جرګه چې ټاکل شوې و نن پای ته ورسیږي، ښایي سبا هم ادامه وکړي. په دې جرګه کې چې تر 3000 ډیرو استازو برخه پکې لري، د جرګې یو 50 کمیټو پرون د سولې په اړه خپل بحثونه پای ته ورسول. خو د جرګې د جوړېدو د کمیشن مشر محمد عمر داوودزی پرون وویل که کمیټې خپل راپورونه د چهارشنبه تر اخره غونډې ته وړاندې نه کړي، جرګه به تر سبا وغځیږي. جرګه د سولې لپاره د افغان حکومت د لوري ټاکلو لپاره جوړه شوې ده. اجرایي رئیس عبدالله، پخوانی ولسمشر حامد کرزی او طالبانو په جرګه کې له ګډونه انکار کړی دی. ایران ویلی د سعودي عرب، متحده عرب اماراتو او د هغوی د اتحادیانو سره ښې اړیکې غواړي. د ایران د بهرانو چارو وزیر جواد ظریف پرون په دوحه کې د آسیایي تعاون ډیالوګ په موقع خبریالانو ته وویل له قطر، کویت او عمان سره ښې اړیکې لري او همداسې اړیکې له سعودي، بحرین او له متحده عربي اماراتو سره هم غواړي. د شیعه ایران او سعودي عرب ترمنځ د یمن د شخړې او په سیمه کې د خپل نفوذ په سر اختلافات دي. دواړو هیوادونو ترمنځ سفارتي اړیکې له 2016 میلادي کال راهیسې پرې دي. په 2018 کې سعودي عرب، متحده عربي اماراتو، بحرین او مصر د قطر سره سفارتي او تجارتي اړیکې پرې کړې او دوهې د ترهګرو په مرسته تورنه کړه، خو قطر داردوي او وایي د ایران سره یې د ښو اړیکو په سر هغه هیوادونه مخالفت کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وویل په قطر د فشارونو اچولو مخالف دي او د دې ترڅنګ د فارس خلیج هیوادونو خپلمنځي اختلافات په پرامنه توګه هوارولی شي. د خبرونو پای وسوم زمونږ همکار سراج زیر ته د موسم حال او د کرنسیو بیې دراوري.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اغستل کیږي او په 1.20 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.40 روپۍ او په 1.50 روپۍ. یو یورو په 1.58 روپۍ او په 1.58 روپۍ او یا پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 3.5 روپۍ او یا پیسې او په 3.5 روپۍ نوې پیسې. د سعودي عرب ریال په 3.5 روپۍ او یا پیسې او په 3.5 روپۍ نوې پیسې. او یو افغاني په 1.20 روپۍ اغستل کیږي او په 1.50 روپۍ پیسې خرڅول کیږي. او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 390 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پېښور، پنو او ژوب کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 24 او کم نه کم 19، بنو کې 15 او 40، ژوب کې 26 او 11، او کوټه کې به زیات نه زیات 20 او کم نه کم 1 ډیګري سینټي ګریډ وي.
نا د موسم او کرنسی حال مورید په روان خبرونه کې د نور راپورونو ترڅنګ دا راپور نو ورېدې شي. د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل د جشی محمد مشر مسعود اظهر نړیوال تر هغه ګرځولې. په دغه اړه د سیاسي چارو یو کارپو ډاکټر محمد تقی وای:
چین په کې گنجائش پیدا کو، بیا د امریکای، د فرانس او د یو کې اتحاد دسه وو چې فائنلی دا قرارداد بیا پکې منظور شو چې دا کس انټرنیشنل دهشت گرد دی.
د جماعت اسلامي مشر سراج الحق ویلي د پوځي مداخلت له کبله سیاسي حکومت د کورونو او بهرنیو چارو د پالیسیو د جوړولو واک بایللې دی.
تعلیم اخوي، مدرسه اخوي، ریټونه اخوي، سکیمونه اخوي، دا ټوله ذمہداری هغه سنبال کړی را، نو تاسو بیا د کمی بیماری دوایې.
او د اسلام آباد کې د باجوړ د زورانو د سازمان لخوا د ډیپټی کمشنر د زنو پریکړو پر ضد احتجاجي مظاهره شوه.
په باجوړ کې ډی سی هغه یو خپل کلچر او خپل یو خپل قانون په باجوړ کې امپلیمنٹ کول غواړي. اوس هغه ته یو بل کونسل جوړی، هغه کونسل د پاکستان آئین خلاف ته.
د سیمه نړۍ نه هم راپورونه تفسیر لرو تر پای د مشال ریډیو سره. اوریدونکو، د دې خبرونې په پیل کې مونږ اعلان کړو چې دوه ونیز خبرونې تاند هیلې او قبایلی سیمې د بدون په لور برته وړاندې کوو. بخنه غواړو اغه دوه خبرونې تاسو زمونږ په را روانه غړی کې اوریدې شي. د دغه روانې خبرونې اړومبی راپور ترازو د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل د پاکستان میشتي وسلوارې ډلې جیش محمد د مشر مسعود اظهر نوم د نړیوالو ترهګرو په فهرست کې شامل کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دې خبر په پخلي کولو سره ویلي چې د قرارداد تر مخه به د جیش محمد په مشر سفری بندیزونه وي او شتمنۍ به کنګل کیږي. په جیش محمد په هند کې د ترهګرو بریدونو تورونه هم دي. په دغه اړه له اسلام آباد احمد الله راپور راکوي.
پروندمای په لومړی نیټه د ملګرو ملتونو امنیت شورا په القاعده او داعش باندې د بندیزونو لګولو کمیټې ته ناقانونه ډلې جیش محمد مشر مولانا مسعود اظهر هم د ترهګرو په نوم لړ کې شامل کړو. د کم اورستو چې د نوموړي ټوله شتمنۍ کنګلې دو سره سره تر سفری بندیزونو لاندې بوي او هیڅ ډول وسله به نشي ګرځولې. ملګرو ملتونو د کمیټې د ګام اورستو د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل پاکستان او چین ته مولانا مسعود اظهر د هند تر واک لاندې کشمیر د حالاتو سره په تړلو اعتراض وو. کم چې تسلیم کړی شو په نوموړي بندیزونه صرف د جیش محمد ډلې سره تعلق لرلو په وجه لګولې شوې دي. زمونږ اعتراض دا و چې د نوموړي نوم به په کشمیر کې د روان جدوجهد سره د تړل کېدو کوشش کېدلو. پاکستان دا دریز لري چې په کشمیر کې د ازادۍ تحریک ځایي خلکو شروع کړی کم چې قانوني دی. له دې وړاندې پیش کړی شوو قراردادونو کې به د پاکستان د بدنامه کولو کوشش کېدلو نو ځکه به یې موږ مخالفت کوو. د ذکر دا چې هند د 2018 کال راهسې د مسعود اظهر نوم د ترهګرۍ په نړیوال نوملړ کې د اچولو غوښتنه کوله خو چین به یې مخالفت کوو. خو د تیرې نهې په ورځ د چین په اړه داسې اطلاعات ول چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې سره جوړجاړي ته رسیدلی وو. جیش محمد د روان کال په فروری میاشت کې د کشمیر په پلواما کې پر هندي ځواکونو د حملې ذمواري منلې وه. په یاد حمله کې شاوخوا 40 هندي فوجیان وژل شوي وو. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. اوریدونکو څنګه چې مو اورېده د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل د جیش محمد وسلوالې ډلې مشر مسعود اظهر یو نړیوال ترهګر ګرځولی دی. تر اوسه چین په ملګرو ملتونو کې په دغه اړه د روانو هڅو مخالفت کاوه خو دا ځل رضا شوی دی. د دې وجه څه ده؟ په دغه اړه موږ په امریکا کې میشت د سیاسي او سیمه ییزو چارو د یو پوه ډاکټر محمد تقی سره خبرې کړې دي. دا خبره اورو.
د هندستان او نور نړیوالو قوتونو خدا مرام او چې 2016 راڅخه جیش محمد او مولانا مسعود اظهر دی ترګه ګرځولې شي د ملګری ملتونو لاړخه. خو هغه کې د چین لاړخه د ویټو خدشاتو نور هغه اعتراضات پکې کول او دا خو سیکیورټی کونسل خو داسې دا کنسنسس باندې او اتفاق باندې فیصله کوي. نو دې ځله هند څه پکې گنجائش پیدا کړو، چین پکې گنجائش پیدا کړو، بیا د امریکې د فرانس او د یو کې اتحاد داسې وو چې فائنلی دا پروپوزل یا دا قرارداد بیا پکې منظور شو چې دا کس انټرنیشنل دهشت گردی تر کړی.
نو ډاکټر صاحب څنګه تاسو وایئ چې چین لخوا به خدشاتو د ویټو کولو دا خبره په کنسنسس باندې کیږي، نو دې ځل څه وشو داسې چې چین دې خبرې ته راضا شو؟
ما خیال کې چې چین تم دغه اندازه شته چې دا شی ټینبل نه دی. دې کې معلومات چې کوم انټیلیجنس شیرنګ هم دی هیوادونو کې کیږي یو بل سره، نو هغې ته اندازه شته چې دا جیش محمد دی یا بل څوک دی. دوی ته د پاکستان د ریاست لړخه پشتیبانی ملاویږي، هغې ملاتړ کوي او که دا کار یې ونه کړو بیا چې کوم تورونه دي هغه برای راست په پاکستان ریاست باندې استخباراتي ادارو باندې د پاکستاني ځواکونو باندې کېږي. ما خیال چې هغې ځکه دا گنجایش پیدا کړ چې دا کس په کې بس قربان کوي، یو قسم قربانی دومره داسې غټه قربانی نه ده، ځکه چې دا خو یو علامتي ترګر ګرځول خو یو علامتي خبره ده، دینه ډیر ځات سنت دیږي. مثلا چې د پاکستان ریاست تم گنجائش ملوږي چې ملبای په دې کس باندې واچولو او دینم هغه په دې قرارداد کې خدا ویل شي نه دی کنه چې دا د پلواما والا بریټ دنګال وې کشمیر سره دا تړون نو پاکستان خپل سي 7 هم پکې پیدا کو. خو بهر حال چین ته دا اندازه و غالبا چې کدا کار اونکو نه دینه پر نورم په فشار جوړیږي، نور په ځات پاکستان د پرم مسري جوړیږي، نو هغه یو ډیپلوماټیک لارا پاکستان د پاره روبا سلو دا کار وکړي.
د سیاسي او سیمه ایزو چارو په ډاکټر محمد تقی وو چې د مشال ریډیو سره خبرې کولې.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت وایي پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت ناظم الامور راغوښتي وو ورته افغان پولیس نږدې د تیرې ورځې په برید کې د خپل ځواکونو په مرګ ژوبل احتجاج کړی دی. د پاکستان د پوځ ویان پرون ویلي وو چې په دغه برید کې درې امنیتي سرتیري وژل شوي وو او اووه نور ټپیان وو. نور حال په اسلام آباد کې زموږ د همکار طاهر خان نه وو.
تیره ورځ د پاکستان فوج دا ادعا وکړه، دا یې وویل چې د افغانستان نه تقریبا شپیتون تر اویاو پوری وسلوال اغیز پاکستان باندې ډزې کړی په فوجانو باندې کم چل تاغه ازغن تار لګی هغه باړ لګی نو وروستو بیا او په هغه کې درې فوجان هغه وجلی شوي او په کې جو بلونو د هغې وروستو بیا خارجه وزارت په اسلام آباد کې وویل چې دوی کوم ناظم الګور دي سید عبدالرحیم کترا هغه خارجه وزارت ته بللې او ورته رسمي احتجاج کړو باضابطه ورته احتجاج کړو په دغه پیښه باندې او چې کومه بیانیه خوره شوې وه تېره شپه جاري شوې وه نو په هغې کې لږ معلومات ورکړل شوي وو د هغه پیښې چې هغه فوجانو هم خبره کړې وه او دوی په بیانیه کې د اویا نه تر اتیاو پورې یادي چې وسله والو د برمل چې کومه د پکتیکا صوبې چې کومه ضلع ده نو دغه ځای کې دی وی چې د پاکستان په سیمه کې دی ننوتی وو حمله کړې وه پاکستان افغان چې کوم سفارتکار دی هغه ته دا ګیله کړې ده چې د پاکستان په نظر د افغانستان طرف ته داسې ګامونه نه دی اخیستل شوي چې دغه رنګې وسلوال د بریدونو نه د حملو نه منی کې دی خدا هم تور لګولې دی چې د افغانستان طرف ته دومره زیات هغه کوي ګامونه نه دي نو ځکه دا خلک چا چې حمله کړې وه هغوی واپس په تلو کې هغې بریالي شول
زمون همکار طاهر خان چې اسلام آباد راپور راکو او اوس ورزو مومند ته چرته چې پرون له سهاره تر ماښامه د سیمې خلکو احتجاجي مظاهره کوله دوی د انتظامیه سره غونډه کړې ده جرګې کړې ده او دواړه خوا ځینې شرطونو منلو ته تیار شوي دي دا احتجاجي مظاهره لاغې وروستو پیل شوه چې د مامد ګډ زیارت کلي یوې میرمنې یو تن کور ته د ننوتو په تور واجه د سیمې خلکو یو انتظامی چارواکي مشال لیډو ته ویلي چې وجل شوی تن د اف سي ځواک سرتیری وو نور معلومات د ظفر خان پراپور کې وو
د مومندو په مامدګټ کې پرون ماښام احتجاج تر هغې وروستو پای ته ورسید چې انتظامیې د سیمې د خلکو شرطونه ومنل د سیمې اوسیدونکو مشرانو او یو حکومتي چارواکي بیګا مشال رډیو ته وویل د ساپیو او مومندو خلکو پرون شاوخوا ټوله ورځ احتجاج وکړ او باجوړ ته تلونکي سړک یې تړلې وو دوی وایي احتجاج تر هغه وروستو پیل شو چې د مومند ضلع د مامدګټ زیارت کلي یوې ښځې پر یو سړي کور ته د ورننوتو تور پورې کړ او د اپریل دیرشمې شپې مهال د دې ښځې او سړي نومونه نه دي ورکړل شوي د ښځې لیورزی شاه حسین ویلي چې هغه د امین الله میرمن ده او خاوند یې له مومندو بهر مزدوري کوي د ده په خبره وجل شوی تن د اف سي سرتیری وو چې شپې مهال شاوخوا درې ساعته یې د ښځې د کور دروازه ټکوله او د ننوتو هڅه یې کوله
د نهه بجو نه ناکس روان دی د بارو بجو پورې دی دوه درې ګنټو کې دی ورته ډېر سوال زارې مینات کړی دی د هغې باوجود هغه نه منې کېده دی به خاون ته رابطه کړي زامنو ته رابطه کړي هغې سره بس بلته زموږ دا کوم کیمپ چې دی د آرمی او ملیشی والا دی ته رابطه کړي چې رستاسو د ګاونډ کې دغه شان کیس دی آیا راشي څوک دی دهشتګرد دی ستاسو کس دی سیول کس دی دا گرفتار کړي دغه شان دا کور زنانه تنګي بس هغې د ځوان لور شي کوم دی نو ورکول او کړي ډارې کېشته دی هغې به د حملې کولو کوشش کړی دا سړی بس هغه چې کوم دی نو زنانه زموږ بابي چې کوم دی هغې بس ډایرکټ په ډس کړی دی
یو انتظامی چارواکی د نوم نه خودلو په شرط تصدیق وکړ چې وجل شوی کس د ملیشی ځواک سرتیری وو د نور معلومات ورنکړل د وجل شوی تن د کورنۍ د غړو سره په خبرو ونتوانیدو د سیمې یو استوګن او په مظاهره کې شامل فردوس خان ساپی بیګا مشال رډیو ته وویل په قومي سملې کې د سیمې استاذي ساجد مومن د مظاهرینو او امنیتي چارواکو ترمنځ جرګه وکړه او د شرطونو د منلو ضمانت یې ورکړ
دا کوم کار دی زنانه کړی دی ټیک کړی دی د پښتونو د قبایلو د رسم او رواج مطابق کړی دی د مړې چوي دی د ختم دی یو دغه بل په کې دغه ډیماند زو شیر د کوم د دې زنانه چې کوم پستول وړې دی موبایل ته وړې دی دغه دی تحول شي زموږ دغه درې مطالبه وی او یو په کې دا و چې د دې بس عدالتي کاروي باندې کیږي انکوایري باندې کیږي بس دا خبره به دې زمانه ختمه او هغه زموږ سره الحمدلله او منل یو
ساپی ویل باجوړ هم ډیره خلکو په احتجاج کې ګډون ورسره وکړ دو ویل ک ورسره منل شوی شرایط عملی نشول نه د باجوړ او مومندو ولسونه به ګډ احتجاج شروع کړي د پاکستان په قومي سملې کې د مومندو استاذي ساجد مومند بیګا مشال رډیو ته ویل د امنیتي او انتظامی چارواکو سره تر خبرو او د هغوی د پوره باور ورکولو وروسته یې مظاهرینو ته د شرایطو د پوره کېدو ډاډ ورکړ
بس هغوی مذاکرات شو واپس خوم نه راغلل بس احتجاج ختم شو هغه همدا ګور زما د پښتو دغه دغه دی چې دا مړم شو پړم شو
په دې اړه مو د مومندو له ډیپټي کمشنر افتخار علم او د ضلع د پولیسو مشر رشید خان سره بار بار د رابطې هڅه وکړه خو هغوی ټلیفون ځواب نه کړ
د مشال رادیو د پنځشنبه یا زیارت تورزی 19 پروګرامونه
سندرې جادوګری
په لس نیمه بجو
قبایلی سیمه د بدلون په لور
په یو نیمه بجا
تاندې هیلې
په پاوکم دو بجو
د مشال پنوم
په دو بجو
د مشال ترنا لاندې
په دو نیمه بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو
روښانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو
هارون باچا هنری ګړې
په سلورو بجو
دا جماعت اسلامی مشر سراج الحق د پوزي ویان لخوا د سیاسي چارو پاړه په سرګندونو نیوکه کړی دی او ویلي دی چې ټول کارونه پوز کوي نو بیا د حکومت هیڅ حیثیت هم نه پاتې کیږي پروند سواد په منګور کې وی غونډې ته په وینا کې نو وړي زیاته کړې چې حکومت د کورنۍ او بهرنۍ پالیسۍ د جوړولو واک بیللې دی نیاز احمد خان نور تفصیل راکړي
سیدو شریف گراسی گراؤنڈ کے دسوات ضلع سخا راجا مشوی د جماعت اسلامی پر زرگن غړو تخپل وینا کې د یاد کون مشر سراج الحق ویل چې دا وخت د پاکستان سیاسی حالت ډیر خراب دی معیشت د تباہی څخه مخ ته ملک کې د گرانی له وجې ولس په تکلیف کې دی او بیا په تیر تل یو منتخب حکومت خپلې فیصلې هم نشي کولای
نن آئس پی آر دا غیر ترجمان په تعلیم هم خبره کوي په مدرسې هم خبره کوي پر ایتونوم خبره کوي زما محترم ردے مطلب سرے ددے مطلب دارے چپلے وطن کے حکومت نشتا
کارکنان ته د جماعت اسلامی خیبر پختونخوا مشر سینیټر مشتاق احمد خان په وینا کې ویل چې دوی د پاکستان فوج لخوا د اپریل په یو کم دیر شمه نیټه خبری کانفرنس غندنه کوي او دغه وینا د آئین او قانون سرغړونه ده
چې کوم کار حکومت ته پکار دی هغه دی په فوج باندې د فوج کار دار دی
یادونی وردا چې د پاکستان فوج ویان میجر جنرال آصف غفور د اپریل په یو کم دیر شمه نیټه خبری غونډه کې په یو شمېر موضوعاتو بحث کړو او پکې دا هم ویلو چې په پاکستان کې په زرګونو دینی آزادي مدرسې د حکومت پاکستان تعلیم محکمې تر سورې لاندې راوستل غواړي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ خوندور پیغامونه تبصرے ٹوکے شیرونا او خیستہ خبریں منگتھا پریک دے
د باجوړ انتظامیه په ضلع کې د پولیسو د نظام تر څنګ د جرګه سیستم په جوړولو کار کوي چارواکي وایي د دې سره به خلک واک لري چې خپل شخړې پر پولیسو هواروي او که په جرګه سیستم د سیمې ملکان سره اعتراض لري نو د دوی سره خبره کولی شي تفصیل انیسا اجمل وړاندې کوي
د باجوړ ډیپټی کمشنر په ضلع کې د خلکو د لانجو د حل په مخه د پولیس نظام تر څنګ د ځایي مشرانو د جرګې جوړولو ویلي دي د ضلع انتظامی او چارواکي عالمزیب خان بیګا مشال ریډیو ته ویل د باجوړ د دوه لویو قامونو ترکاڼي او تمانخیل د ملکانو د ډیپټی کمشنر ترمنځ یو غونډه شوې ده چې ملکانو ورسره منلې چې د خلکو د شخړو د حل لپاره جرګه سیستم جوړول مهم دي هغه ویل دا به د خلکو په خپل خوښوي چې په جرګه خپل ستونزې هواروي او که په پولیسو د باجوړ د اتمانخیل قوم مشر ملک بہادر شاہ وائی د باجوړ د ډیپټی کمشنر عثمان مسعود سره دغه په ګډون د عثمان خیلو ملکان په جرګه سیستم جوړولو سلا شوې دي
جرګه سیستم کې یو څومره مسایل نو هغه کم وخت کې ختم شي په خوځي اختیارو اختیار مطلب دا اوس سرحدي علاقې خبرې دي په جرګه ختم شي یا وجره جماعت کې ختم شي نو نظام کې کوخو افراد غلط او افراد ټیک دي کنه او جرګه سیستم نه ډېر مسائل په ډېر کم وخت باندې او په ډېر خطر طریقه کې احل او چې ملکانان مخلصي
د باجوړ ترڅنګ نورې قبایلی سلې پروس کال په مې کې په خیبر پښتونخوا ورګړې شوې قبایلی سلو ته عدالتونه غصبل شوې او خاصدار په پولیسو ورګټ شوې دي د تحریک انصاف تیر حکومت د خیبر پښتونخوا په تاڼو کې داسې نظام هم جوړ کړ دی چې پکې خلک واک لري چې شخړې د جرګې لاره حلوي او که د عدالت لاره خو د اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون سیمایز مشر او لبا جوړه د قومي اسمبلی پخانی غړی شاب الدین خان وای په باجوړ او قبایلی سلو کې لا هم قانون په مکمل توګه نه دی نافذ، نو ځکه د جرګې سیستم راوړل د پخانی نظام بیا نافذولو په معنی دی.
دا بیا په قطار کې ودرول کی یو کړي نه باد مشر غواړي دی وی قبایلی نه مشر غواړي هغه بیا په قطارونو کې ودرې دا څه د مشرب په وخت کې شوی دا دوی خانه جنگی جوړ غواړي دلته مشران په خپلو کې جنگول غواړي یو داسي حالات جوړول پړي دی کونسل اف فیلډر سره چې دی بیا دوباره خپل بچی تر لاسه کی اکاو بچی چې دی لاس نه تلید دا پنځشته مهمه نه پس دوی دوباره لګیا دي خو دا کوششونه دی خیر نه دی خیر خان دی دا باندې کم کیږي.
له باجوړ د قومي اسمبلی غړی او د واکمن تحریک انصاف سیاستوال ګل ظفر وای په باجوړ کې د جرګې د جوړولو خبره د وخت نه مخکې ده او د غوی ګن هم د دې د جوړولو مخالفت کوي. ګل ظفر اویل کا پکبلی سلو کی د پولیس نظام تر سنگ د ستونزو د حل لپاره جرګه سیستم جوړیږي نو باید په قبایلو کې د عدالتي او پولیس نظام تر مکمل نافذیدو وروسته وشي.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نو رکدا
مشال ریڈیو دی خدای نو رکوی
اوہو دا او بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا
او می لگو لو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تین بجې
مشال ریډیو د وګړو اوریدونکو راځي او راپور ته د باجوړ سره تړاو لرونکو د ځوانانو د تنظیم غړو ویلي چې په سیمه کې د اصلاحاتو باوجود ډیپټی کمشنر د خپل قانوني اختیار نه سرغړونه کوي. پرون په اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته یو احتجاجي مظاهره ته په وینا کې دوی غوښتنه وکړه چې د قومي اسمبلی د پخواني غړي شهاب الدین خان زوی جلال الدین خان دې خوشی کړل شي او انصاف دې ورسره وشي. بلخوا ډیپټی کمشنر ویلي جلال الدین په کار سرکار کې د مداخلت له کبله بندي کړی دی. سراج ظهیر راپور راکړي.
په دې وینا کې جلال الدین خان یې راخوشې نه کړو او حکومت د دغه ډیپټی کمشنر بل ځای ته تبادله و نه کړه نو دوی به د پارلیمان مخې ته احتجاجي درنه ورکوي. له مشال ریډیو سره خبرو کې د قبایلی سلو د ځوانانو د جرګې یو غړي او زده کوونکی فرهاد علي وویل اوس قبایلی سیمه په خیبر پښتونخوا کې ورګړي شوي خو دغلته اوس هم هغه د اف سی آر په څیر فیصلې کیږي. نوموړي زیاته کړه
په باجوړ کې ډی سی هغه یو خپل کلچر او خپل قانون په باجوړ کې امپلیمنٹ کول غواړي. اوس هغه هلته یو بل کونسل جوړی هغه کونسل د پاکستان آئین خلاف دی. هغه کونسل اصل کې فاټا چې کوم زور قانون هغه هلته کې هغه ترقی ورکول دي. اوس زمونږ یو ورور جلال بھائی هغه دې ته خبره کړې وه خه قانوني خبره کړې دا کنځي ورته نه دي کړې صرف خپل مطالبات دي کړې هغه د وی میشت لپاره نظر بند کړی دی.
په دې موقع یو بل احتجاج کوونکی عطا الله خان هم مشال ریډیو ته په دې اړه وی
د جلال سر د انصاف وشي مونږ دا نه وایو چې تاسو خامخا خلاص کړئ هغه فرض کسو جرم کړی د پی پی سی لاندې چې کومه دفی دی هغه به تاسو لګوي. دویم ایڈمنسٹریشن تا مونږ چې دنو دا ولا یو میسج مونږ ولا ورکو چې خدای ته وګوري نور تاسو ځان پوهه کې آئین پاکستان بنیادی کم حقونه چې کم دي د خلکو ته ایکسټند شوی دي. او دریم اپر ایڈمنسٹریشن چې څوکوم دی هغه ته مونږ دا وایو چې ډیر میچور ایڈمنسٹریټر الترا ولېږي چې حالات درته خګي.
لبا جوړ په خوانی د قومي اسمبلی غړي او د جلال الدین پلار شهاب الدین خان مشال ریډیو ته ویل چې یاد ډیپټی کمشنر د ځنی سیاسي خلکو په لمسا د دزوی نیولې
ته بیا په کار کې پراپر فایر کټ کړي الزام لګولې دي چې د سټیټ وځنا سټیټ ټوټړې دي دې کوم دې په دغه وخت کې ما سره بدتمیزی وکړل نو بیا تا چارج کړې وو په دغه الیګیشنز کې ونه تا څنګه په دې کې په تریم پیو کې هغه چاته روډ بند کړې جلسه وا چرته په غزه کې جلوسی ستلې دي خو دې ډېر عجیب غو ته چې هغه چارج کړې چې د ما سره بدتمیزی کړې اوس دا وایي چې دا ماشوم دې را دي شماره دې مافیو غړي.
د اپریل په سلی رښتمه د باجوړ ډیپټی کمشنر محمد عثمان میسود جاری شوی نوټیفیکیشن کې ویلي چې په دروښتمه نیټه د باجوړ په پښت سیمه کې د کلی کچري یا پرانی غونډه په وخت سرکار په کار کې د مداخلت د سرکاري افسرانو سره د بدتمیزی او د اړیکړي جوړولو په جرم کې یې جلال الدین د پاکستان د نقصي امن د قانون تر لاندې نیولې. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
راپور مورد اوریدونکو په پښتونخوا کې د غرمې دولس نیمې بجې شوې دي. د ظفر خان نه د دې وخت مهم خبرونه و.
ملګرو ملتونو مسعود اظهر نړیوال ترهګر وګرځو نوموړی د پاکستان میشتې وسلوالې ډلې جیش محمد مشر دی. د پاکستان د بهرانو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل د مسعود اظهر شتمني به کنګل شي او په سفر به بندیزونه ولګول شي. د مومندو په مامدګړ کې احتجاج تر هغې وروسته پای ته ورسید چې انتظامیې د سیمې د خلکو شرطونه ومنل. احتجاج تر هغې وروسته پیل شو چې د مومند ضلع د مامدګړ زیارت کې د یوې ښځې پر یو سړي کور ته د ورننوتو تور پورې کړ او د اپریل دیرشمې په شپه یې ووچو. د پیښې په اړه انتظامي او امنیتي چارواکو څه نه دي ویلي. د جماعت اسلامي مشر سراج الحق ویلي په پاکستان کې له موجوده حکومت سره واک نشته او ټولې چارې د هغه په خبره د پاکستان پوځ چلی. نوموړي دا خبرې پرون د سوات په سیدو شریف کې د زرګونو خلکو ولسي غونډې ته وکړې. ټاکل شوی چې د پاکستان وزیر اعظم نن د مومندو د ډیم پرانیسته وکړي. د پاکستان سرکاري ریډیو وای عمران خان به په ډیم د کار د شروع کولو د پیل تیږه کیږدي. د پاکستان د بهرانو چارو وزارت د افغانستان نظیم الامور حاضر کړ. وزارت پرون په خپل ویبپاڼه لیکلي دي چې نظیم الامور ته د شمالي وزیرستان په پیښه احتجاج وشو. پرون د پاکستان پوځ ویلي وو چې د شمالي وزیرستان په سیمه کې درې پوځیان هغه مهال ووژل شو چې پر پولې یې د ازغن تار په لګولو بوخت وو. د قطر په پلازمینه دوحه کې نن په دویمه ورځ د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي. پرون د مذاکراتو په لومړۍ ورځ د افغانستان د سولې لپاره د امریکایي ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو له سیاسي مشر مولا عبدالغني برادر سره وکتل. ایران ویلي د سعودي عرب متحده عرب امارات او د هغوی د اتحادیانو سره ښې اړیکې غواړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون په دوحه کې دا خبرې وکړې.
مهم خبرونه به اورئ. اوس اسلام آباد ته چېرته چې زموږ همکار سراج ظهیر ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او تاسو ته ترې مهم ټکي وړاندې کوي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان خپل ادارې په کم عمره ودونو لیکلي او وایي چې په سینټ کې د پاکستان پیپلس پارټۍ د شریر رحمان لخوا د کم عمره ودونو پر ضد بل منظوري یوه ورځ وروسته قومي اسمبلی کې هم د پاکستان تحریک انصاف غړي ډاکټر رمیش کمار دغه رنګ یو بل وړاندې کړو په کوم چې ډېر تود بحث وشو. ادارې وایي دواړو بلونو کې د واده کم نه کم عمر 18 کاله ټاکل شوی. البته د دې په سرغړونې باندې په سزا ورکولو دواړه بلونه اختلافات لري. ادارې اخري کې لیکي چې له دې هر څه پرته ټول کام له کم عمرۍ ودونو پر ضد یو خوله کېدل په کار دي ځکه چې د دې له وجې ماشومان او خاص کر جنکۍ د ښه ژوند تېرولو د مقونه محرومه کیږي. د دې ترڅنګ د اردو ژبې ورځپاڼې ایکسپرس خپلې ادارې په سند صوبې کې د ایډز ناروغتیا په خورېدو لیکلي او وایي د یادې صوبې په لړکانه ضلعه کې د ایډز ناروغي خطرناک حد ته رسېدلې او یوازې په دې ضلعه کې د راجستر رنځورانو شمېره 2500 ده. ادارې مخکې وایي دغه لړکی یو ډاکټر نیولې شوی هم دی په نوموړي د ایډز د ناروغۍ خوراولو تور دی او ویل کیږي چې د غفلت په وجه دا ناروغي خوره شوی. ادارې اخر کې وایي د سن ایډز کنټرول پروګرام منیجر د ډاکټر سکندر میمن په وینا چې د ایډز خورېدو وجه معلومولو لپاره به راتلونکي اونۍ یو ډله درته ډیرو دوره کوي خو په هر صورت دا ډیره سنگینه مسله ده او حکومت لا د نورو اقداماتو ترڅنګ د دې د خورېدو مخنیوي او خلکو کې د آگاهي پیدا کولو لپاره به په سمدستي توګه اقدامات کول پکار وي. د پیښور خبرېدونکو مشرک ورځپاڼې خپل ادارې کې وایي چې د بیرټي یا د چټک بسونو په منصوبه د کار د رفتار جاج اغستو لپاره د پیښور ډیولپمنټ اتارټي مشر د منصوبې دوره وکړه او د کار په سستۍ باندې خفګان او غوسه څرګنده کړه. ادارې د نوموړي د خولې لیکي چې د منصوبې د ټیکدارانو هر قسمه مسلې حل شوي او له دې وروسته به په کار کې څه قسمه غفلت نه برداشت کوي. ادارې اخر کې وایي دا منصوبه ډیره وزنډې ده چې ورسره خلک د یو شمېر ستونزو سره مخ دي نو په کار ده چې حکومت او متعلقه چارواکي وخت په وخت د منصوبې جاج اخلي چې دا زر تر زره سرته ورسي او حکومت او اصل نور تاوانه بچی.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
نړیوال چارو کې سړنځي ادارې اټلانټیک کونسل د پاکستان او ایران ترمنځ په مقاله کې اقتصادي اړیکو په اړه سرګندونه کړې دي. په دې لیکنه کې راغلي چې پر ایران د امریکا فشارونه زیات شوي او هغه هیواد خپلو ګاونډیو هیوادونو سره اړیکې پراخول غواړي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي دي چې په افغانستان کې د حکومت او وسلوالو تر کنټرول لاندې سیمو په اړه معلوماتو خپرولو لړۍ تړل شوې ده. د دغه دوړو لیکونو مهم ټکی ګل آیاز وړاندې کړي.
سړنیز اداره اټلانټک کونسل په یو مقاله کې وایي ایران له خپلو گاونډي هیوادونو سره تجارتي او سیاسي اړیکې په داسې حال کې پیاوړي کوي چې پر هغه هیواد د امریکا فشارونه نور زیاتېږي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ایران ته وروستي سفر د پوښتنې راپورته کړي چې آیا اسلام آباد د تهران ملګری کېدی شي او کنه. په مقاله کې راغلي چې د دواړو هیوادونو مشرانو اقتصاد ته د ودې ورکولو لپاره د اړیکو په ارزښت خبرې کړي دي. د دې مخکې هم د پاکستان وزیر اعظمانو د ایران سفرونه کړي خو په موجوده حالاتو کې د وزیر اعظم عمران خان سفر ډېر مهم بلل کېږي. د سړنیز اداره په خبره د پاکستان وزیر اعظم د تهران سفر پر مهال په خپل هیواد کې مشت ایشیا اقلیتونو سره د یووالي څرګندونه وکړه. دویم عمران خان د ایران مشهد ښار ته سفر څخه دا خبره څرګندوله چې د سعودي عرب تر زیات نفوذ لاندې نه دي. په مقاله کې راغلي چې د پاکستان او ایران دوستانه اړیکې لري خو په ځینو وختونو کې خرابې شوې هم دي. ایران په تیرو څلوېښتو کلونو کې په ډېر شمېر کې وفادار ملګري هیوادونه نه لري. د ایران لوی اقتصادي همکارانو کله هم تهران سره په سختو وختونو کې مرسته نه ده کړې. خو د نورو وختونو پرتله پاکستان او چین د واشنگټن مخالفت باوجود هغه هیواد سره ولاړ دي. د ادارې په خبره کچري دا اتلاف لږ وخت لپاره هم وي نو ایران سره په دې سختو حالاتو کې مرسته کولی شي. بلخوا نیویارک ټایمز درسپانه لیکي چې په افغانستان کې د امریکایي فوزي کمانډ وسلوالو یا حکومت تر واک لاندې سیمو په اړه د معلوماتو خپرولو لړۍ ودرولې ده. درسپانه د امریکا فوز په حواله لیکلي چې دې معلوماتو د فوزیانو د فیصلو کولو لپاره زیات ارزښت نه لاره. درسپانه لیکي چې په 2018 کال نومبر میاشت کې امریکایي فوزي قومندان ویلي وو چې دا کار د وسلوالو پر ضد کاروایو کې تر ټولو مهم معلومات ورکوي. په افغانستان کې د حکومت او وسلوالو د واک لاندې سیمو او آبادۍ په اړه د معلوماتو خپرولو لړۍ له 2010 کال راهیسې روانه وه. خو په افغانستان کې د بیا رغونې ځانګړي انسپکټر جنرال یا سارنوال ادارې خپل اخري راپور کې ویلي دي چې د معلوماتو خپرولو لړۍ بندوي. د یاد ادارې مشر جان سوپکو په یوه مرکه کې ویلي دي چې دا داسې ګام دی لکه په فوټبال کې چې څوک د ګولونو حساب ونه ساتي. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ کې ائتلافي ځواکونو ویان کرنل ډیو بټلر ورسپانې ته په یو بیان کې ویلي دي چې ملي ګټو ته په کتو سره د سیاسي جوړ جاړې لپاره زمینی برابرولو ته زیاته توجه ورکوي. د دې په خبره د معلوماتو خپرول د دوی میشن د خپل وګړو او ائتلاف سره لږ مرسته کوي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو د غوږی اوریدونکو د افغانستان د سولې لپاره هم د افغانستان په چارو کې پاتې کیږو. په 1980 لسیزه کې پخوانی شوروي اتحاد له افغانستانه سلګونه یتیم ماشومان روسیې ته بولي وو او غوښتل یې چې هغوی وروزي او بیا پر افغانستان واکمن کړي. د اتحاد تر لنګېدو وروسته اکثره ماشومان اروپایي هیوادونو ته ولاړل خو محمد نصیر پاتې شو. اوس روسیې غواړي نصیر اوشړي خو د عدالت ورټکولې دي. په دغه اړه باندې عبدالحی کاکړ د مشال ریډیو د یو خبر مهم ټکی وړاندې کوي.
کله چې د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونه په کابل کې وو نو په اتمه لسیزه کې 1802 یتیم ماشومان د دې لپاره شوروي ته یوړل چې هلته وروزي او بیا په راتلونکي کې د افغانستان پر نظامي واکمن کړي. په دوی کې محمد نصیر هم وو چې په لس کلنۍ کې یوړل سو چې اوس یې روس په زوره افغانستان ته ستنوي خو هغه په عدالت کې مقدمه کړې ده.
کور ته مستنېدل ډېر خطرناک دي خو اوس مې روسیا هم خپل کور نه دی پاته. سربیره پر دې چې په ما یې زده کړې کړي او هر څه یې را کړي دي.
د نصیر میرمن روسۍ ده او دوه ماشومان لري. د هغه اسناد ځکه رد شول چې په دوسیه کې دروغ ویلي وو. خدای یې وجه د هغه د کډوالو د حقونو لپاره کارکونکي خیریه ادارې سیویک اسیسټنټ کمیټې لپاره کار کول یادوي. یلینا بورتینا هم د دې کمیټې سره کار کوي.
نصیر له قانوني پلوه هم یو کډوال دی خو روس له مودو راهیسې نه غواړي چې د کډوالو په اړه د ملګرو ملتونو کنوینشن کې یادې شوې ذمواریانې پوره کړي.
د نصیر مقدمه په عدالت کې ده او یلینا د هغه ګواه ده. د ماسکو عدالت چارواکو ته حکم کړی چې د نصیر د پناه د ورکړل سوي نوي درخواست جاج واخلي. له نصیر سره وړل سوي نو ټول یتیم افغانان اروپایي هیوادونو ته کډه سوي خو هغه په روس کې د پاتې کېدو هوډ کړی دی.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو.
د نېشنل انټرست مجلې لیکي د افغانستان د امنیت ښه کولو راز د دغه هیواد د یو مضبوط او پیاوړي پوځ په جوړولو کې دی. تر دوه لسیزو نه زیات د جګړې وروسته په افغانستان کې د سولې او امن خبرې پیل شوې دي چې دغه د افغانستان د سیاسي حل لپاره یو ښه پرمختګ دی. د لیکنې مهم ټکی د فرخنده اسد نور
په قطر کې د طالبانو سره د سولې خبرې په مهم پړاو کې داخلي شوې دي. که څه هم لا په دغه اړه ډېر کار پاتې دی، خو دا هر څه یو ښه پرمختګ دی او باید افغانان هیله من اوسي چې سوله به راځي او هیواد به له نړیوالو سره د سیالۍ جوګه کیږي. د نېشنل انټرسټ مجله لیکي په امریکا کې ځینې حکومتي چارواکي دا وایي چې باید اوس له افغانستانه نړیوال پوځیان ووځي، خو په خپل افغان ولسمشر د دغه وړاندیز مخالفت کوي. محمد اشرف غنی وایي تر څو چې د افغانستان امنیتي اسکر د ټول هیواد امنیت ساتلو پوره جوګه شوی نه وي، باید نړیوال سرتیری په هغه هیواد کې پاتې شي. مجله لیکي هغه شرایط چې کابل او واشنگتن د نړیوالو عسکرو د وتلو لپاره ټاکلي دي لا پوره شوي نه دي. د افغانستان حکومت لا هم په ټول هیواد خپل کنټرول نه لري او دا هغه مهمه وجه ده چې حکومت غواړي نړیوال په افغانستان کې تر هغې پاتې شي تر څو چې امنیتي عسکر پاوز او پولیس د ولس او هیواد امنیت په ښه توګه ترسره کړي. د 2000 لومړي کال وروسته د نږدې تر 900 ارب ډالرو د لګیدو باوجود افغان امنیتي سرتیری د ګڼو مسلو سره مخامخ دي. دوی د وسلوالو سره د جګړې پر وخت پوره سهولتونه نه لري او روزنې ته ضرورت لري. مجله لیکي د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایډن د یو پلان چې پینټاګان وړاندې کړی دی، تر مخه به اوس امریکایي عسکر په افغانستان کې د 3 نه تر 5 کالو پورې موجود وي. د دوی په شمیر کې به کمی راوستل کیږي او د نیټو عسکر به د افغان عسکرو د روزنې کار پر مخ وړي. مجله لیکي د افغانستان پر خپلو پښو درولو لپاره باید زیات کار یې د یو پیاوړي پوځ په جوړولو وشي. یو داسې پوځ چې پکې د ټولو قومونو، قبیلو او سیمو خلک وي چې ټول یې خپل وګڼي او باور پرې وکړي او دا شان د هیواد د خپلو امنیتي مسلو څخه وباسي. له دغې وروسته به افغانستان وکولی شي چې خپلو ټولو داخلي او بهرنیو دښمنانو ته یو سخت جواب وایي. له دې سره به څنګ په څنګ د نورو مسلو د حل لپاره په خپله کار پیل شي او یو داسې وخت به هم راشي چې افغانان به یو ځل بیا د سیل سره سیل شي.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپو خبريږي.
منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز او لنډو صفو 2110 15315 او 15155 کیلو هرتز.
د پاکستان د نړیوال سپانډ په مقاله کې لیکلي چې په پاکستان کې د لومړی ځل نه دی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په سیر د ولسی تحریک په مشرانو تورونه پورې شوي دي، بلکې په تیرو وختونو کې د هیواد وزیر زمانه او نور اعلی چارواکي هم د هیواد لپاره خطر او د بهرنیو هیوادونو ایجنټان نومول شوي دي. د دغه لیکنې مهم ټکی اسرار العالم مومن وړاندې کوي.
د ایران ورځپاڼې لیکوال زاهد حسین لیکي د پاکستاني پوځ ویاند چې له پښتنو ژغورنې غورځنګ سره د نورو هیوادونو د استخباراتي ادارو د مالی مرستو کوم تورونه لګولي، نو دا ډېر د اندېښنې وړ دی او باید پلټنې وشي. زاهد حسین وایي څو ورځې مخکې دا تورونه چرته وو چې د پاکستان وزیر اعظم ویل د پی ټی ایم غوښتنې جایزې دي او د سینټ یوې کمیټۍ د منظور پښتین په ګډون د پی ټی ایم له نورو مشرانو سره غونډه کوله. او د کمیټې مشر مجاهد حسین سید دغه غونډه تاریخي وبلله او له غورځنګ سره د مذاکراتو په جاري ساتلو یې ټینګار وکړ. د پاکستان حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د پی ټی ایم غړو ته بلنه هم ورکړې وه چې د دوی له ګوند په انتخاباتو کې برخه واخلي. پوښتنه دا ده چې آیا د سینټ یا د کمیټې یا د پاکستان وزیر اعظم ته معلومات نه ول چې د بارنو هیوادونو استخباراتي ادارې پښتنو ژغورنې غورځنګ ته مالی مرستې ورکوي. لیکوال وایي په پاکستان کې دا لومړی ځل نه دی، بلکې په تیر وختونو کې د دې هیواد وزیر اعظم او نور اعلی چارواکي هم د هیواد لپاره خطر او د بهرنو هیوادونو ایجنټان ګرځول شوي. همدارز ګڼ شمېر سیاسي مشران چې د هیواد له امنیتي ادارو سره یې اړیکې خرابې شوي نو له ورته تورونو سره مخ شوي. د بیلګې په ډول متحده قومي موومنټ چې له اوږد وخت راهیسې پرې کله د بهرنو هیوادونو د ایجنټانو تورونه لګي نو کله د حکومتونو برخه جوړیږي. زید حسین لیکي په پی ټی ایم د تورونو لګولو سره مسله نه حلېږي. ولسی او پوځي مشرتابه دواړه دا منی چې په پښتنو کې د غصې تر شا محرکات حقیقي دي. پښتونخوا په ځانګړي توګه قبایلي سیمې د شاوخوا څلوېښتو کالو جګړو او حکومتي بېغورۍ ډېر ځپلې دي. په پښتنو او خاصه توګه ځوانانو کې یې همدغه غصه ده چې له وجې یې پی ټی ایم د مشهور ولسي تحریک شکل خپل کړی. زید حسین زیاتوي په مرکزي رسنیو کې پی ټی ایم ته په ځای نه ورکولو سره دا غصه ختمیږي نه بلکې زیاتیږي او له هیواد سره د خپلولۍ احساس کمیږي. ښه خبره دا ده چې پښتونو ژغورنې غورځنګ تر دې دمه سوله ییزه پاتې شوې او باید خبرې ورسره وشي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د ننګرهار د لالپوري او مومندري ولسوالیو سلګونه زده کوونکي هر سهار په تورخم باچا مینه کې پاکستانی ښوونځیو ته د زده کړو لپاره ورځي. دوی وایي د خپلو سیمو ښوونځو کې هغه شان تعلیمي اسانتیاوې نشته څنګه چې پکار دي. خو د ننګرهار چارواکي وایي تورخم کې نوي جوړیدونکي ښوونځي به د دغه زده کوونکو ستونزې هوارې کړي. باز محمد عابد راپور راکوي.
د ننګرهار د لالپوري او مومندري ولسوالیو اړوند په سلګونه افغان ماشومان هر ورځ د تورخم پورې غاړې باچا مینه کې پاکستاني ښوونځیو ته د زده کړو لپاره ورځي. دوی وایي چې په خپلو سیمو کې ښوونځي شته خو درسي معیار یې ښه نه دی او مسلکي استادان په کې نشته. دوه تنه زده کوونکي وایي
انګلیش سبق وای او دوه د اردو او یو دانه کې د پښتو دی او تاریخ ورته د پاکستان د دې ځای کې چې موږ ته نشته دی.
ته مجبور داسې چې سکولونه خسته دي ماشاءالله خو استادان هم راځي خو داسې درسونه نه وایي لکه څنګه چې دلته ویل کېږي هغه شین درسونه دلته نشته.
یو بل تن زده کوونکي هم وایي که په افغاني ښوونځیو کې د تعلیم معیار ښه شي او مسلکی خون کی پکې وګمارل شي دوی به د پاکستانی خونځې او پرزې په خپل خونځې او کې زده کړی وکړي.
وان چې په افغانستان کې خښت کولونه جوړ شي کولونه جوړ شي خو ښه ځان خو چې چیرې پکې نشته. هم د افغانستان د حکومت نه داخله لرو چې په افغانستان کې خوښ کولونه جوړ شي او خو ښه ځان راوړي.
بل خو د ننګرهار د پوهنې ریاست ویان محمد اسب شینواری وایي په یاد ولسوالیو کې د خونځې او د جوړېدو او درسي معیار د لوړېدو چاري پیل شوي چې په بشپړېدو سره به یې زده کوونکي وهڅول شي چې په خپلو ښوونځیو کې زده کړې وکړي.
دواړو ولسوالیو کې حالاتو بدلون موندلی دی. ماره پیسې توجه هم هلته ډېره ده. کوم کمبوتات چې هلته موجود و موږ د هغې سروې کړې ده. د هغې د پوره کېدو په حال کې چې کتابونو کمبوت و که د ښوونکو کمبوت و هغه پلمې چې دی زده کوونکو ته په لاس ورغلې وي انشاءالله هغه به ډېرې زر د منځه لاړې شي او نور به څوک په دې پلمه د کرښې پورې اړ نه شي. دلته ښوونځی نشته یا ښوونکی نشته یا نور امکانات نشته.
د ذکر ور د چې په تورخم بندر باندې هغه څوک تګ راتګ کولی شي چې ویزه ولري خو یوازې دغه افغان زده کوونکو ماشومانو ته چې د اړوندو ښوونځیو کارتونه ورکړل شوي د تګ راتګ اجازت ورکول کیږي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وی نټولنا پرمخزی پتاندی هلی خبرونه کې لفرخنده ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هری نهه یا سه شنبه او هر زیارت یا پنځشنبه په ورځ
د سویلی وزیرستان د باړوند سیمې خلک وایي سیمه کې د اوبو او بجلی نشتوالي له کبله دوی د ستونزو سره مخ شوي دي. دوی وایي حکومت ورسره د سیمې د پرمختیا لوزونه کړي خو پوره شوي نه دي. بلخوا چارواکي وایي د بجلی او اوبو د ستونزو د هوارولو لپاره د امریکا د مرستندوی ادارې یو ایس ایډ او نورو ادارو سره په شریکه کار کوي. سلام مسعود راپور راکوي.
د سولی وزیرستان باروان دود سدون کی د بجلی د چلو د اوبو د نشت کمر سرا د زنو نورو مشکلاتو سرا هم خماخ دی د سیمه یو سدون کای رضا اولا دغا حال پا دارنگ بایانوی
مشلا دا یبی دیر تکلیف تای مشد لکا دا مردوری بروری دی دنگی نای روری مشد دون تا دیر زیو تکلیفی پا خرابنده روری و مشد بولی نا هنشتا خپلم پا کورش کی والی دی و دی مشد بجلی انتظام هنشتا مشد دا بجلی دیر سخت زارات یا مشد پا کورش شمسی لگاولی دی هان
د دغه سیمې ذمہوار حکومتي چارواکی اسسټنٹ کمشنر یوسف علی خان مومند دغه خبره په دارنګ جوابوي
بجلی فیڈرل گورنمنٹ اس لگیا دے فرسٹ دغه کی په مکین کې بعد 93 ویلیجز دپاره د یو سیټ فنډډ یو پروجیکټ دے دغه الیکٹریسټی چې کوم دا کلو ته برسیږي ان شاء الله دلته انسټالیشن دے اپګریډیشن دے او چې کوم دا ٹرانسمیشن لائنز دی په دې باندې ان شاء الله کار کیږي د خیره شلو بو خو په چې کوم دغه
دی باروند اور سرا دے نورو کلی اسے دن کی دا ہم یائی چکا سرکار دلتا چو بیلونا وباسی او خلکو تا دے باغونو لگاولو دے پارا دے میوادارو ونو بوٹی ورکی دا با دے دوی دے تقدیر بدلاولو باعث وگرزیجی سیلاب مسود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
د خیبر پختونخوا پولیسو د موبایل فونونو لپاره یو داسې اپلیکیشن جوړ کړی په کوم کې چې ولس د بیلابیلو قوانینو په اړه معلومات ترلاسه کولی شي او خپل حقونه خوندي کولی شي. چارواکي وایي په دې اپلیکیشن کې د ښځو ماشومانو او خواجه سراو پر ضد د تشدد د مخنیوي ټول قوانین موجود دي چې پولیس او ولس دواړه ترې ګټه پورته کولی شي. تفصیل غلام غوث راکوي.
د پیښور د پولیسو مشر سی سی پی او قاضي جمیل الرحمن له مشال ریډیو سره په مرکه کې وایي د نړۍ د نورو هیوادونو په رنګ د پښتونخوا پولیس هم د انټرنیټي او ډیجیټل سہولتونو د کارولو په لور روان دي.
وہ سارے قوانین کتابوں میں تو ہیں لیکن وہ ایک موبائل ایپ پہ کبھی بھی آپ کو اویلیبل نہیں تھے.
زمون ټول قوانین په کتابونو کې شته خو تر دې وړاندې په یو موبایل ایپ کې موجود نه وو. نو اوس به د دینه زمونږ پلټونکي افسران او ولس ګټه ترلاسه کوي
کې هم به خپل سیستم کو ترانسفارم کړئ. اوس می
د پولیس قوانینو په اړه دا ایپ د خیبر پښتونخوا پولیسو او د روزن په نوم د یو غیر دولتي ادارې په همکارۍ جوړ کړی شوی دی. د روزن سره کارکونکي یو وکیل پوزي مومن وایي د خزو ماشومانو او نرخزیانو په ضد د جرمونو په لړ کې د متعلقه قوانینو د لټولو لپاره دا ایپ ډیر ګټور دی.
د ایپ کې چې کوم کمزور طبقات ورته مونږ وایو لکه زنانه شوې ماشومان شو او ترانس جینډر شو خواجه سرا چې چاته وي نو هغوی باره کې قوانین دي چې هغه هغوی کم پروټیکټ کوي هغه قوانین هغې کې موجود دي. کم قوانین چې دې کې موجود نه دي نو هغه به ټایم ټو ټایم د دې باندې مونږ به اپډیټ کوو دا ایپ او هغې کې به اچو.
د روزن تنظیم د دغه پروژې مشر سید سفی مشال ریډیو ته وایي د بیلابیلو جرمونو په لړ کې د قانوني د پاتو راوستلو لپاره د دې اپلیکیشن استعمالول ډیر اسان دي.
صوبائی اسمبلی یا قومی اسمبلی ډیر زیات قوانین پاس کړي او اکثر مسله دا کیږي چې د پولیس افیسر چې دي دې ته هغه انفارمیشن ټایملی ملاویږي نه او کله چې یو کیس راځي هغه سره مطلوبه معلومات نشته. خو دا ایپ چې دی هغه دې کې هر څنګه قوانین چې دي پولیس لپاره هغه اپډیټډ ورژنس موجود دي مکمل سرچ آپشنس دي. مثال طور باندې تاسو ته یو خاص دفعه پکار دی کلاز یا سیکشن پکار دی تاسو صرف هغه نوم ولیکه هغه ډیټیل په خپل راځي.
د پیښور پولیس وایي د نوي ټکنالوژي د کارولو په لړ کې د پولیس تانو چارواکو لپاره د اګاهي یو شمیر پروګرامونه هم پیل کړي دي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده
خو اوس نه ډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
ایوارډو نه ملاو شوی دی او دلته چولې کارته نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زموږه پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د
هنر لار تشدد نه لري لار
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخ پرونه هارون باچا هنری گړې هر پنځمبا یا زیارت د مازیګر پر څلورو پژوندۍ بڼه او هر یک شنبا یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونې تاسو د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. د ورځې کې زموږ همکاران د سیمې او نړۍ په چارو باندې خوندورې ویډیوګانې جوړوي. دغه ویډیوګانې تاسو زموږ په ویب سایټ باندې کتلی شئ. موږ ته زموږ د خبرونو په اړه باندې مشورې او تجویزونه راکولی شئ. که تاسو په سیمه کې په وطن کې داسې لوی اجتماعي ستونزې د هغې په اړه موږ خبرولی شئ. موږ به هڅه کوو چې د مشال ریډیو همکاران په دغه اړه باندې راپورونه جوړ کړي او ستاسو آواز تر چارواکو د غوږونو ورسي. دغه وا زموږ د سحر خبرونې چې تاسو واورېدې د سحر د نهو نه تر اوسه پورې دا لړۍ به دوام لري. زموږ خبرونې تر مازدیګر تر شپږو بجو پورې جاري وي. خو د سحر د خبرونو نه خپل کوربه شاهین بنیر له اجازه ورکې هر چرته چې خادابات او بریلی اوسئ.